السلام علیکم په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي رادیو د دې پښتو یو ساته خبرونه ډیره برخه ازادي رادیو مجلې ته څنګه سوې د خطر څنګه ځینې راپورونه هم لرو چې په لړ کې د امریکا د پوز د لوی درستی سرګندونی او چې د داعش په اړه د جنگ د نوې ستراتیژي په اړه کړی دي د غرض د هغه افغان محصلینو شکایتونه هم اوري چې د تحصیلي بورسونو د غیر عادلانه ویش په اړه یې کړی دي خو تر اوسه د مخ جنقه الکوزی د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه اوروي
د پاکستان خبری رسنۍ وایي د انګوراډي سیمه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله تړل شوې د افغانستان او اروپای اتحادیې د همکارۍ تړون نهایي شو او روسیه او چین وایي ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه یو اټومي تړون ته نږدې شوي پوره خبرونه واورې لومړی د افغانستان مربوط خبرونه د پاکستان خبری رسنۍ وایي د انګور اډې سیمه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله تړل شوې خبری رسنۍ د پاکستاني چارواکو له خولې ویلي د پکتیکا ولایت په انګور اډې سیمه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو له نښتې وروسته دا پوله تړل شوې ده پاکستاني چارواکي او د قبایلي سیمو مشرانو د دې هیواد رسنیو ته ویلي دا مهال د انګور اډې له لارې د موټرو او خلکو تګ راتګ بند دی او د پولې دواړو خوا ته زیات شمېر بارونکي لارۍ لیکه ولاړې دي په راپورونو کې ویل شوي وو چې د چهارشنبې په ورځ په انګور اډه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ هغه مهال جګړه ونښته چې پاکستاني ځواکونو غوښتل د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د پکتیکا سیمه ییزو چارواکو ویلي په دې نښته کې د نجیب الله په نوم یو افغان سرتېری او اته تنه پاکستاني عسکر وژل شوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پیښې په اړه پرون په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ د افغانستان او اروپایي اتحادیې د همکارۍ تړون نهایي شو جمهوري ریاست په اعلامیه کې ویلي د شراکت او پراختیا د تړون پرون ماښام د جمهور رئیس محمد اشرف غني په حضور کې د دواړو اړخونو د استازو لخوا لاسلیک شو دا تړون د افغانستان له لوري د جمهور رئیس اقتصادي سلاحکار حضرت عمر زاخلوال او د اروپایي اتحادیې لخوا د دې اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګریني لاسلیک کړ د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني په دې اړه ویل د دغه تړون نهایي کېدل د افغانستان او اروپایي اتحادیې ترمنځ نوی فصل پرانیزي له بلې خوا د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګریني وویل چې افغانستان په تېرو دیارلسو کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې خو ډېرې ستونزې لا هم په مخ کې پاتې دي روسیا او چین وای ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه یو اټومي تړون ته نږدې شوي دي د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګیری اپکوف پرون په وینا کې ویل ټول اړخونه په دې نظر دي چې دا مسله باید په څو راتلونکو ورځو کې حل شي د روسیې دغه جکپوړي استازي دغه راز وویل تهران ته د نړیوالې اټومي انرژۍ موسسې د رئیس یوکیا امانو سفر په مذاکرو کې ډېر زیات وضاحت رامنځته کړ له دې مخکې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی ویلي وو ډېر زیات امکان شته چې ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه په یوې پراخې معاملې سره شي د ایران بریتانیا چین فرانسې جرمني روسیې او د امریکا د متحده ایالاتو استازي په ګډه په هغه معاملې کار کوي چې له مخې به یې د تهران د اټومي پروګرام مخه ونیوله شي او په مقابل کې به په ایران نړیوال بندیزونه کم شي شامل اړخونو د وروستۍ معاملې لپاره د جولای 2 نیټه ټاکلې ده د پاکستان پوز نن ویل د پنجاب ایالت د ټرین د مشکوک ټکر د پیښې د مړو شمیر 1100 ته پورته شو په ټرین کې د پوځیانو او د هوایي د کورنیو په ګډون له 200 زیاتو کسانو سفر کاوه چې د پنجشنبې په ورځ د یو پله د چپه کېدو له امله د اوبو کانال ته وغورځېد دا پیښه چې د حکومت د یو وزیر په وینا ممکن د ورانکانۍ عمل وي وزیر آباد ښارګوټي ته نږدې شوې ده ټرین د خاریان پوځي خارګوټي په لور روان و د پاکستان د پوځ ویان عاصم بجوان ویل تر اوسه د 1100 کسانو مړي راایستل شوي او د نورو لټون روان دی د پاکستان دولتي ټلویزیون ویلي په مړو کې د پوځ یو قمندان د هغه میرمن او لور هم شامل دي بجوا زیاته کړه د پیښې له ځایه له اتیا او زیات کسان ژغورل شوي دي د پاکستان پولیسو هغه عیسوی سړی او د هغه میرمن د مسلمانانو له هجوم څخه وژغورل چې دین ته د سپکاوي په تور د وژل کېدو له خطر سره مخامخ شوي وه دا پیښه چې د پنجاب ایالت په ماکی کلي کې شوې د حکومتي چارواکو د هڅو بری ښیي په پاکستان کې په ډېرو مواردو کې دین ته د سپکاوي په تور کسان د عامو خلکو لخوا په خپل سر وژل کېږي د پولیسو سیمه ییز مشر سهیل ظفر چاترا وویل دغو دوو تنو بې سواده عیسویانو د اعلانونو هغه زړه لوحه چې په عربي ژبه د کالجونو اعلانونه او آیتونه پکې لیکل شوي ول د بیده کېدو لپاره یې په ځمکه اچولې وه د کلی مسلمانان په دې کسانو راټول شو او د هغوی په وهلو یې پیل وکړ دا بې سواده عیسویان نه پوهېدل چې ګناه څه ده د پولیسو مشر وایي پولیسو دا کسان وژغورل او په لاهور کې د عیسویانو ټولنې ته تسلیم کړل د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په یو هوایي برید کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یو مهم مشر چې د ځان وژونکو بریدګرو د امیر په نامه هم مشهور وژل شوی دی. وژل شوي کس په عراق او سوریه کې ځان وژونکي استخدامول. یو امریکایي چارواکي وویل طارق بن طهار العوني الهارزي چې د تونس تبعو په سوریه کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په حمله کې وژل شوی. د امریکا د خزانې وزارت تیره میاشت هارزي د نړیوالو تروریستانو په تور لیست کې شامل کړ او هغه یې د ځان وژونکو برید کوونکو د امیر په نامه یاد کړی. د امریکا دفاع وزارت وایي د هارزي په وژل کېدو سره د داعش د وسلوالو د انتقال چارو ته سخت زیان رسېدلی دی. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو اورېدل وړاندې په خپرونه کې دغه مطالب لرو. لکه چې وړاندې مو وویل د امریکا د پوځ لوی درستیز د داعش په وړاندې جګړې لپاره د نوې تګلارې خبره کوي. دغه ورځ د دې ترڅنګ به په یوه ځانګړي راپور کې واوري چې د افغان محصلینو هغه شکایتونه راغلي دي چې د تحصیلي بورسونو د غیر عادلانه ویش په اړه یې کړي دي.
کوم شرایط چې و هغه ټول شرایط مو ورته پوره کړل. خو بدبختانه چې واسطه مو نه درلوده، هماغه کسان واسطه درلودل، هماغه په واسطه لاړو او موږ پاتې شو.
ازادي راډیو مجله په همدې سات کې مې روي د خبرونه مو تریوي بجه ده چې زه فریبا ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري د توړاندې کوم را سره اوسې. تاسو ازادي راډیو اوري دوستانو، د امریکا د پوځ لوی درستیز د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلاف د جنگ د یوې نوې ستراتیژۍ خبر ورکړ. جنرال مارتین دیمسی دا هم ویل چې په افغانستان کې ځینې ډلو د داعش بیرغ پورته کړی، خو افغان امنیتي ځواکونو خپله توانایي او وړتیا ثابته کړې ده. سلطان محمد سرور نور تفصیل اوروي.
د امریکا د اردو لوی درستیز جنرال مارتین دیمسی موویل چې د دغه هیواد نوې ملي ستراتیژي په نړۍ کې روانه بې نظمي په پام کې نیسي او واشنگټن په دې کار کوي چې د داعش خلاف جنگ لپاره یو شبکه جوړه کړي. جنرال مارتین دیمسی موویل وروسته له دې چې د امریکا ملي پوځي ستراتیژي څلور کاله مخکې خپره شوه، په نړۍ کې بې نظمي زیاته سوې او د امریکا ځینې مقایسوي برلاسی هم کمزوري شوی دی. داعش په کومې ځانګړې سیمې پورې محدود نه دی، په دې معنی چې یوازې په عراق او افغانستان کې نه دی. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې هم داسې ډلې شته چې د داعش مفکوره یې غوره کړې او بیا ډګر ته راوتې دي. هغه مفکوره چې د نایجیریا تر بوکو حرام ډلې پورې چې داعش سره یې بیعت کړې هم غځېږي. د امریکا د پوځ لوی درستیز وویل چې افغانستان به تر یوې مودې پورې له جنګ جګړو سره مخامخ وي، خو د افغاني ځواکونو په ظرفیت او وړتیا یې ډاډ څرګند کړ. زه فکر کوم چې د موږ ټولو پوځیانو او ټولو هغو دفاع وزیرانو چې ما ورسره کار کړی همیشه یې ویلي دي چې افغانستان به تر هغې له جنګ جګړو سره مخامخ وي تر څو خپل داخلي اختلافات حل کړي. مهمه دا ده چې مرکزي حکومت وضع کنټرولولی سي. نو که چیرې د یوې ولسوالۍ مرکز سقوط وکړي، باید بیرته ونیول سي او د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو تر اوسه په دې هکله خپله توانایي او ځواک ثابت کړی دی، خو بیا هم دوی مرستې ته اړتیا لري. د امریکا لوی درستیز زیاته کړه چې واشنگټن به په داعش باندې خپل فشار ته دوام ورکړي چې د متحدینو په لږ مرستې به په پای کې دغه ډله د خپلو تناقضاتو د زور لاندې پرېوځي. جنرال دیمسی وویل چې د داعش خلاف د امریکا هلې ځلې باید دوامدار وي او واشنگټن ځکه داعش ته یو مهم ګواښ دی چې هر هغه څه چې امریکا ورباندې باور لري لکه تنوع او مدني او دینی ازادي داعش مخالف دی.
دوستانو، مخکې تر دې چې د ازادي راډیو مجله دروورو یو ځانګړی راپور لرو چې پکې راغلی یو شمېر افغان ځوانان د تحصیلي بورسونو د غیر عادلانه توزیع څخه شکایت کوي او وایي چې تر ډیره د حکومتي چارواکو خپل خپلوان او مالدارو کسانو ته د دوی برخه حق رسیږي. دا چې د لوړو زده کړو وزارت چارواکي اواروند نور مسؤلین د شکایتونو ته څه ځواب لري، د یوسف زدران په دې ځانګړي راپور کې اورو.
د تحصیلي برسونو په ویش کې تبعیض او بې عدالتي د ټولنیزو نورو ستونزو تر څنګ افغان ځوانان اندېښمن کړي او په دې اړه ډېر ګیله من دي. ډېر دا شمېر تعلیم یافته ځوانان وایي د ټولو شرطونو له پوره کېدو سره هم دې باور ته رسېدلي چې له هېواده بهر تعلیم یې یوازې خوب پاتې کېدی شي او بس. جنت ګل یو له همدې محصلینو څخه دی چې د بې عدالتۍ او حکومتي چارواکو له دوهګوني چلنده شکایت کوي. دا ځوان چې د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو محصل و موږ ته یې وویل دا چې د کانکور نمرې ښې وې د پاکستان برس زیری پې وشو. په افغانستان کې ټول کارونه بشپړ کړو او هغه هېواد ته د زده کړو لپاره ولاړ. هغه په دې اړه نور وایي.
بیا لاړم پېښور ته پوهنتون و د پېښور یونیورسټي په نامه باندې. راته وویل چې د کوم برس باندې چې ته راغلی په دا برس باندې یو بل نفر راغلی دی. یو څو یو هفته کېږي چې راغلی دی. زه چې کله افغانستان ته راغلم یو دوه میاشتې وروسته بیا زنګ ورته وویل او راته ویل یې چې خیر اوس نه کېږي بیا بیا په راتلونکي کال کې ته بل نوی چانس پیدا شي. د وسیطې دي او پیسه د کنه څنګه وکړای شي چې چانس یو نفر ته راغلی وي په دې بل نفر.
په وروستیو کلونو کې زرګونه افغان ځوانان د مرسته کوونکو هېوادونو د برسونو څخه په استفادې هغه هېواد ته د تحصیل لپاره هم تللي دي. خو غټه ستونزه چې افغان ځوانان ترې ناراضه دي د دې برسونو غیر عادلانه ویش او دا ده چې په وروستیو کې دا برسونه د چارواکو لخوا په پیسو خرڅېږي. له همدې ډلې یوې محصلې چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د هندوستان برسې د کمیشن کارانو څخه په $4,000 ترلاسه کړی او هلته په درس بوخته ده. هغه وایي چې د برسونو پلورل او پیرودل په ماهرانه شکل ترسره کیږي. یو بل ځوان رضا خان باوري وایي د بنگلاديش هیواد تحصیلي برس ټول شرایط یې بشپړ کړي وو ولې د کار په اخر کې په ماهرانه ډول د نوم له لسته باسل شوی او تر اوسه سرګردانه ګرځي.
کوم شرایط چې وو هغه ټول شرایط مو ورته پوره کړل خو بدبختانه چې واسطه مو نه درلوده. نو هماغه و چې هغه کسان چې پیسې درلودې واسطه درلوده هغه د موږ پر ځای باندې بنگلاديش هیواد ته لاړو. نه نه استدیم د نمراتو مجموعه وایه ازموینه کې کامیاب شوی وم. ټول شرایط مو ورته پوره کړي وو. تقریبا شپږ میاشتې د موږ پیسې هم لاړې. منډې ترډم هم وکړې. هماغه کسان واسطه درلودل هماغه په واسطه لاړو او موږ پاتې شو.
د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر اساس اوس مهال له 100 څخه ډېر افغان محصلین د برسونو له طریقه د لیسانس ماسټر او دکترا لپاره په بهرنیو هیوادونو کې په درس بوخت دي. ویل کیږي چې دا شمېر برسونه د طرز العمل مطابق چې د افغان حکومت لخوا تصویب شوی د یو لړ مراحل وروسته چې د اړوند هیوادونو د سفارتونو لخوا هم تاییدیږي په شرایطو د برابرو کسانو په واک کې ورکول کیږي. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصل فیروزي د هند برس د فرمې ترلاسه کولو لپاره د لوړو زده کړو وزارت ته راغلی وو او وایي د لوړو نمرو له امله د هندوستان برس ته بریالی دی خو دا چې لاړ به شي کنه اندېښنه لري. زما د برسونو کارونه د مراحلو لاندې دي خو نه پوهېږم چې آیا د واسطې په شکل خلک ځي کنه استعداد هم په نظر کې نیول کیږي. په داسې حال کې چې دا شکایتونه ډېر دي محصلین وایي د لوړو زده کړو وزارت د برسونو توضیح لپاره جوړ شوی کمیسون هم تر ډېره غیر عادلانه عمل کوي. خو د دې کمیسون او د ولسي جرګې غړي همیرا ایوبی دا څرګندونې ردوي او وایي زه په اطمینان سره ویلی شم چې په دولتي برسونو کې هیڅ ډول ستونزه نشته. ولې متاسفانه یوه برخه برسونه چې د سفارتونو لخوا ورکول کیږي برسونه سفارت ورکوي چې په عین حال کې د ولسي جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو د کمیسون رئیس کمال ناصر اصولي وایي چې په دې وروستیو کې داسې شکایتونه ترلاسه کړي چې وایي د ځینو سفارتونو لخوا یو شمېر برسونه حکومتي چارواکو پورې تړلو کسانو ته ورکول کیږي.
د پاکستان سفارت، سفارت دا ډول، د هند سفارت، دوی هر وخت کوشش کړی ده چې ځینې برسونه د افغان حکومت طرف ته ورکړي او ځینې برسونه وساتي خپلو هغه کسانو ته چې د دې سفارتونو سره ملګري او شکایتونه راځي. پاکستان سفارت د ډاکټر عبدالله او محقق خلکو ته ډېر تاسونه ورکوي.
د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي حاضر دي چې د برسونو د شفافو ویشلو پاک له هر ډول پوښتنو ته ځواب وایي. د دې وزارت ویان محمد عظیم نوربخش د دې ستونزې پړه پر هغو سفارتونو اچوي چې افغان محصلانو ته برسونه ورکوي.
ځینې زموږ محصلین دي چې په ښه شکل یعنی توانمندي نه لري، دلته یا ناکامیگی یا برسونه ضایع کیږي. ورنه دا چې دا زموږ ځوان له کوم طریقه له کوم سفارت نه هغه هیواد ته په اصطلاح معرفي سوی دی دا زموږ مسؤلیت نه ده.
بلخوا د بهرنیو چارو وزارت وایي که څه هم په افغانستان کې میشتو سفارتونو دا تورونه رد کړي، خو بیا هم غواړو دغه موضوع وڅېړو. د یاد وزارت ویان شکیب مستغنی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سفارتونو ژمنه کړې چې دا مسله به د خپلو هیوادونو له مسؤلینو سره شریکه کړي او د هغوی له منظورۍ وروسته به د برسونو په ورکولو کې د افغانستان ځینې مربوطه ارګانونو هم داخل کړي، خو له بده مرغه چې تر اوسه روښانه شوې نه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت به دا مسله چې سفارتونه ځینې افغانانو ته په مستقیمه توګه برسونه ورکوي وڅېړي.
که څه هم افغانانو ته د برسونو د ورکولو پر پروسه انتقادونه کېږي، خو د لوړو زده کړو وزارت وایي هڅه به وکړي چې د برسونو د ورکولو په برخه کې شته ستونزه اواره کړي.
د ازادۍ رادیویي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم رادیویي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې لیکوال او شاعر صدیق الله بدر د خپلو نویو ژباړو په هکله خبرې کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. چې دی وایي وای زه چې کله نوم ټاکم د خپلې کیسې لپاره 200 نومونه غوره کوم.
طنز لیکوال سید فخرالدین هاشمی خپل طنزونه راوروي او د خپلو طنزونو په باره کې غږیږي.
یوه خبره سهار سړي زما پاکله کړې ده او ډېره پخه خبره کړې ده.
لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د اطلاعاتو کلتور وزیر عبدالباری جهانی وایي د بلخ، کابل او بامیانو په ګډون په څو ولایتونو کې د تاریخي ابداتو د سروې او پیژندنې لپاره څېړنې پیل سوي دي او د دغو اثارو بیارغونه د دغه وزارت د سل ورځني پروګرام له لومړیتوبونو څخه ده. ښاغلی جهانی ویلي د جامع مینار د څلي او د زهاک د تاریخي ښار د ځینو څلو او په کابل کې د شهدای صالحین د تاریخي ستوپې د بیارغونې طرحه برابره سوې او د ملګرو ملتونو د سازمان میاو فرهنګي موسسې یونسکو ته وړاندې سوې ده. د عبدالباری جهانی د څرګندونو له مخې په لوګر ولایت کې د عینکو د میسو له کان څخه نږدې 2000 تاریخي آثار راټول سوي او د هیواد ملي موزیم ته لیږدول سوي دي. د اطلاعاتو فرهنګ وزیر د ګرځندوی صنعت ته په پاملرنه ټینګار کړی ویلي دي چې په هیواد کې د ګرځندوی د صنعت د پراختیا لپاره د دولتي او غیر دولتي بنسټونو په ګډون د ګرځندوی انکشافي بورډ جوړ سوی دي او دغه راز د دغه صنعت د بیا احیا کولو لپاره د ګرځندوی د صنعت د ملاتړ د صندوق د جوړولو په باب د یو این ډبلیو ټی او په ګډون له نړیوالو سازمانونو سره هم خبرې او موافقه سوې ده. همداراز د ګرځندوی د انسټیټیوټ د ودانۍ د جوړولو کار بشپړ سوی دی او د دغه انسټیټیوټ د اساسنامې او نصاب د برابرولو په باب د پوهنې له وزارت سره هم کار دوام لري. د ځوانانو د ملي پالیسي تدوین او د لوستو ځوانانو لپاره د اطلاعاتي بانک جوړول له هغو پروګرامونو څخه دی چې د اطلاعات او کلتور وزیر په خپل لومړني سل ورځني کاري پلان کې د هغو په اجرا کولو باندې ټینګار کوي. د اطلاعاتو کلتور وزارت د ځوانانو د چارو د معینیت او په افغانستان کې د ایکوال اکسس موسسې ترمنځ د همکاري تفاهم لیک لاسلیک سو. د دغه تفاهم لیک له مخې به دغه موسسه د ځوانانو د ودې او د ځوانانو د چارو د معینیت د کارکوونکو د کاري ظرفیت د لوړولو لپاره په بیلابیلو برخو کې همکاري کوي. د باختر اژانس د خبر لمخې د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو د چارو موین د دغه تفاهم لیک تر لاسلیک کولو مخکې ویل ځوانان د هیواد په سلو کې درې شپېته وګړي دي او د دوی د ستونزو څېړنه او حل کول د دغه موینیت له دندو څخه ده او یا د موسسه باید له موږ سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د ایکوال اکسس موسسې رئیس ډاکټر انور جمیلی د دغه موینیت د اړتیاو په پوره کولو کې د مرستو ژمنه وکړه.
ښاغلی صدیق الله بدر له تیرو دوو کلونو راهیسې د دنیا د مشهورو لیکوالو د لیکوالۍ اسلوب او روشونه معرفي کوي. په همدې باره کې مې له ښاغلي بدر سره مرکه کړې ده. د اورېدلو بلنه یې درکوم. بدر صاحب ستړی مس
په خیر دي، ژوندی اوسي.
پخوا به د دنیا د دې مشهورو لیکوالو چې کوم څه راتله په دې مطبوعاتو کې بیا به ویل چې دغه سړی په دې تاریخ باندې پیدا ده او مشهور آثار یې دغه دي، په دغه تاریخ مړ سوی. او تاسې یو څو خبرې به وي او بس دا یو لنګ معلومات به و. البته مفصل به څه نه و، د کار له تخنیکونو سره یې، د کار له شیوې سره یې، د کار له روشو سره به ممکنه نه وه چې بلد سید. خو له دوو کلونو راهیسې ستاسو لیکنې د دنیا د مشهورو لیکوالو د لیکوالۍ د روش او طریقو په باره کې چاپېږي. اول دا راته ووایاستئ چې له دې نه مقصد څه ده؟
تاسې خو ټکو ته اشاره وکړه د بهرنیو لیکوالو په اړه. مشهور بهرني لیکوال ګڼ دي، موږ په دوی کې د ګوتو په شمار خلک پیژنو. د دې علت دا دی چې زموږ پخوانیو لیکوالو او زموږ اوسنیو لیکوالو حتی د بهرنیو آثارو ژباړې لپاره مټې نه دي رانغاړلې. یو نیم آثار هم چې ترجمه شوی دی هغه کې هم د ژباړې کیفیت موجود نه دی، ته له هغو ژباړو خوند نشي اخیستلی. طبعا دا توپیر لري، د ژبې جوړښتونه دي، مثلا د انګلیسي ژبې خپل خاص جوړښتونه دي، د پښتو خاص جوړښتونه دي. هغه ژباړن کولی شي چې یو ادبي اثر ښه راوژباړي چې د دواړو ژبو په جوړښتونو باندې بلد وي. متاسفانه موږ چې دغه لیکوال نه پیژنو او یا یوازې په دې باندې کفایت شوی دی چې دوی ژوند مړینه او د اثارو شمیر خلکو ته ووایو، همدغه یې سبب دی. همدغو ټکو زه وهڅولم چې راځه دغه خپلو ځوانو لیکوالو ته هغه بهرني مشهور لیکوال ور وپیژنه چې تر اوسه زیات زموږ په خلکو کې معرفي شوی نه دي. دا هغه خلک دي چې د دنیا له یوې ډېرې معتبرې مشهورې خپرونې پاریس ریویو سره په متفاوتو وختونو کې مرکې کړې دي. پاریس ریویو ډېره معتبره خپرونه ده. دې خپرونې هڅه کړې ده چې د نړۍ مشهور لیکوال او حتی غیر مشهور لیکوال د خپل ژوند آثارو او د لیکلو د طریقو په اړوند وپوښتي. ما یو وخت په انټرنیټ کې ځینی ادبي مسایل پلټل چې یو وخت له دغې مسئلې سره مخامخ شوم. لومړی لیکنه چې ما ولوستله ایراني لیکنه وه، تر یو ځایه پورې مې سر پرې خلاص شو، نور پرې ونه پوهېدم. بیا مې سر شو کو، بیا مې سر شو کو، د څو کسانو مې پیدا کړل. په دې ژباړو کې ځینې داسې وي چې تا ته یې خوند درکوو، پرې پوهېدې هم، خو ځینې نور ژباړې داسې وي چې نه به یې خوند درکوو او نه به پرې پوهېدې. آخر سر کې ما دا پرېکړه وکړه چې د دې کسان نه یو څه مواد راغوره کړم او خپلې ژبې ته یې راوژباړم. دا کار مې وکړو، خو بیا مې چې هڅه کوله په فارسي ایراني کې داسې دا خلک معرفي شوي وو او د کار طریقې ښودل شوي وو چې زما سر پرې نه خلاصېده. حتی ما وایي چې که دا زه کټ مټ ژباړم نو نورو ته هم د افادې وړ به نه وي. نو په همدې سلسله کې ما اردو پسې وکتو او بیا انګریزي متن پسې ولاړم. دری، انګریزي او اردو مې درې واړه سره پرتله کړل. بلاخره یو داسې شی مې راوویسته چې زما خلک پرې پوه شي چې مثلا ارنست میلر همینګوی څه ډول لیکوالي کوي. او
بدر صاحب، په مجموع کې تر اوسه مو په دې دوو کلونو کې د څومره لیکوالو د کار هغه طریقې معرفي کړي دي، هغه شیوې معرفي کړي دي؟
په خورور ډول د سلو کسانو دي، خو د اتیا کسانو د کار طریقې باندې زما کار بشپړ شوی دی او یو کتاب هم چاپ ته چمتو دی او په دې تمه یم چې یو څه بس به نورته پیدا کړم او دغه کتاب چاپ کړم. زه په دې باور یم چې کله دغه کتاب چاپېږي نو مینهوال به خورا زیات وي. البته نن سبا ځینې کسان دا وایي چې د چاپ په ډګر کې د شعر او داستان د چاپولو علاقه کمه شوې ده او اوس ځینو نورو مسایلو ته په ادبي ډګر کې توجه کوي. ښایي یوه توجه دې خواته هم واوړي.
نو تاسو رواړه وله پارل. بدر صاحب، په دې کې به ډېر جالب لیکوال هم وو البته چې تاسو معرفي کړي دي، یا بیا هغه د کار طریقې ډېرې متفاوتې وي. په دغه سلو تنو کې ستاسو لپاره د چا د کار هغه طریقه ډېره متفاوته وه او په زړه پورې وه؟ کېدای سي هغه راوپېژنئ او یو څه یې هغه د کار په طریقه باندې خبرې راته وکړي.
ما ته په لومړي سر کې د ارنست همینګوی د کار طریقه ډیره مهمه ښکاره شوه، ځکه لومړی ځل چې ما د کوم چا په اړه معلومات ولوسل هغه ارنست میلر همینګوی و. د همینګوی یوه جالبه خبره دا وه چې زه چې کله کیسه لیکم او د کار وروستیو برخو ته رسیږم،
بیا هڅه کوم چې د خپلې کیسې لپاره یو نوم غوره کړم. په دې نوم غوره کولو کې هغومره زحمت زه وباسم چې د کیسې په لوستلو کې مې ایستلی دی.
زموږ اکثره لیکوال کم پام کړی دغسې اله توکلي او شی ور خطا کې د لیکنې سر ده.
حتی تر دې بتره لا ده چې دغه عادت زه هم لرم. له هغه رئیس چې اجتماعي شبکې راوتې دي زه چې کوم شی هم لیکم، که شعر وي که کیسه وي، دفتن چې بشپړېږي فیسبوک ته یې ورغورځوم. البته یو هدف مې دا وي چې تی ولولې، نور ملګري ولولې، خپل نظرونه راکړي چې په همدغه شکل کې زما دا کیسه او شعر صحیح ده او که نور کار هم غواړي. خو دا یو بد عادت هم دی، ځکه ته بیا نور هڅه نه کوې چې په دې کیسه یا شعر کې ګوتې ووهي یا کار وکړي. خو هنس میلر همینګوی چې دی وایي زه چې کله نوم ټاکم د خپلې کیسې لپاره 200 نومونه غوره کوم. په دې 200 نومونو بیا فکر کوم تر څو چې یو نوم انتخابوم. دا دستور لیکوالو کار دی. نو تاسو فکر وکړئ چې یو لیکوال د خپلې کیسې د نوم پر سر دومره فکر کوي، 200 نومونه غوره کوي، له 200 نومونو یو نوم غوره کوي، بیا نو د کیسې په پلاټ باندې څومره کار کوي؟
بدر صاحب، دا یو خو فرزند عمومي تبصری دی چې امکان لري د دې لیکوالو په حیث کیسه وي. تاسو یې د کار نمونې هم په خپلو لیکنو کې چاپ کړي دي، یعنی ستا ور سره؟
هو، ځینو لیکوالو ویلي دي چې مثلا سل کاله یوازیتوب د گارسیا مارکس کتاب، ځینې ناول لیکونکي دي چې په شپږو میاشتو کې، په دوو میاشتو کې، یا په یو کال کې، یا په دریو کالو کې ناول لیکي. خو گارسیا مارکس په خپل دې ناول باندې کلونه کلونه وخت لګولی دی، ځکه تر ټولو غوره او شاهکار ناول دی. او د گارسیا مارکس د شهرت سبب هم دغه ناول ګرځېدلی دی، سل کاله یوازیتوب. ځینې تفاوتونه د هر لیکوال په کار کې شته. مثلا ما ته غوره په دې کې ځینې داسې شیان هم و چې یو ډاکټر لیکوال شوی دی، تر نورو ډېر ښه لیکوال شوی دی، بیا ډاکټري پرېښې ده، لیکوالۍ ته یې مخه کړې ده، ځکه تر طبابت په لیکوالۍ کې ځان کامیاب لیده. یا ځینې کسان د هوټل دغه ګرسون وو، د ځینو کسانو نورې دندې وي چې لیکوالۍ ته راغلي، بیا یې ویلي دي چې یوه متفاوته خو خوندوره فضا ده. مثلا ما یو بل تناسب هم په دې کار کې نظر کې نیولی دی، او هغه دا دی چې ګڼ شمېر ښځې لیکوالې مې پکې معرفي کړې دي، او د دوی د کار طریقې مې پکې بیان کړې دي، چې په هغو کې یوه ویرجینیا وولف ده. هغې به همیشه دا ویل چې زه غواړم چې د لیکوالۍ د کار لپاره ځان ته یوه کوټه ولرم. هغه تر ټولو لوړه فیمینیست لیکواله وه، او هغې دا ویل چې یوه ښځه باید خپل مالي استقلالیت ته ورسیږي، او که لیکواله وي نو د لیکوالۍ د کار لپاره باید ځان ته یوه کوټه ولري چې کار وکړي.
بدر صاحب، څه عملي استفاده کېدای سي ستاسو له دې کتاب نه که په راتلونکي کې چاپ سي؟
زموږ ځوان لیکوال په دې مین دي چې یو څه ولیکي، په دې مین دي چې شهرت ته ضرور ورسیږي. خو لیکوالي داسې یو شی نه ده، یا شاعري داسې یو شی نه ده چې ته پرې شهرت ته ورسیږي. ته باید یو داسې څه ووایې چې له نورو متفاوت وي، او د په انسان کې د یو ډول هیجاناتو د رامنځته کېدو سبب وګرځي. خو وچ په وچه یو کیسه، یو شعر پر هیچ چا باندې تاثیر نشي کولی، او نه ته پرې شهرت ته رسېدلی شي. دغلته چې ما کوم اتیا کسان معرفي کړي دي، او د دوی د کار طریقې راغلي دي، دا زموږ زلمیو لیکوالو ته، ځوانو لیکوالو ته دا ورزده کوي چې لیکوالي هغومره اسانه نه ده چې تاسو یې ګڼئ، شاعري هغومره اسانه نه ده چې تاسو یې ګڼئ. د شاعرۍ او لیکوالۍ په مخ کې دغه خنډونه پراته دي. له دې خنډونو که تاسو ورتېرېږئ، نو بیا به تاسو یو ښه لیکوال او یو ښه شاعر باندې بدلېږئ، او که نه، څه چې تاسو لیکئ هغه یوازې تاسو له خوند درکوي او د ټولنې په درد نه خوري. داسې د کار طریقې په دغه کتاب کې راځي چې یو نوی تازه کار لیکوال ته لارښوونه کوي چې ته د لیکوالۍ په لومړیو کې باید څه وکړې. مثلا ارنست همینګوی ویلي دي چې زه چې دغه کله لیکوالي هم کوم، یوه لنډه کیسه لیکم، په هغه باندې ورځې ورځې ور اړوم، او بیا چې کله په دې باندې پوه شوم چې له دې کیسې نه زه هم خوند اخیستلی شم، او هم یې په مفهوم پوهیږم، او هم په دې پوهیږم چې په خلکو باندې اثر کوي، بیا یې چاپخانې ته ورکوم.
بدر صاحب، کومه داسې لنډه نمونه به د یوې معرفي وي در
تاسې د مثال خبره وکړه؟ ومنصب، ما
د کلید په 1918 مګاڼه کې چې تر ټولو وروستۍ ګاڼه ده، په دې کې د ریمونډ کارور د کار په طریقې باندې لیکنه کړې.
و به درسه ټوله خونه کې نو داسې اخواغه راته ووایه.
او لیکنه خو ډېره اوږده ده. ریمونډ کارور وایي، هره ورځ لیکل کوم، ډېر خوند راکوي. کله کله په لیکلو کې دا رانه هېرېږي چې د اونۍ کومه ورځ ده.
دا به نو حتما بېکاره مونه که ماموریت لرلی نه ورنه هېرېده. ښه
دی وایي، خو دا کومه ستونزه نه ده. ما زده کړې چې صبر وکړم او د فرصت په تمه اوسم. آرامه کینم او لیکل پیلوم. همدا چې د میز تر شا کینم، هره ورځ لس دولس تر پنځلس ساعته پورې کار کوم. د ده بله خبره دا ده ومان صاحب وایي چې پر دې بیړه نه کوم چې د کیسې تر پای ته رسېدو وروسته هغه چاته ولیکم. کله کله څو میاشتې خپل لیکلي شیان له کوره نه وباسم. کار پرې کوم، یو څه ترې کموم او یو څه ورزیاتوم. زه چې کله پر خپلې لیکوالۍ فکر کوم یا شاعرۍ باندې فکر کوم او له کله مې چې دغه کار شروع کړی دی د بهرنیو لیکوالو د کار طریقې، زه اوس ګورم چې زما په کار کې هم یو څه بدلون راغلی دی. او زه په دې ډاډه یم کله چې دغه کتاب چاپېږي او یا همدا اوس چې څوک کلید مجلې لولي او دغه برخه پکې لولي، طبعاً د هغوی په کار کې هم بدلون راځي او لیکوالۍ او شاعري ته په لوړ او اوچت نظر ګوري، نه په عادي نظر.
کور مدان بدر صاحب، په دې هیله چې کتاب چاپ سي، زموږ اکثره لیکوال بیړه کوي. ناول یې د میاشتې په سر کې شروع کړی، د میاشتې په پای کې چاپ ته ولېږي. زموږ اکثره کارونه چې دي، که د شعر په برخه کې دي، که د نثر په برخه کې دي، البته چې برسېرن دي، یو علت یې همدا ده چې موږ بیا بیا غور نه ده پرې باندې کړی. له دې نه به خلک الهام واخلي. تاسو ته د کتاب مبارکي لا اوس وایي.
مننه، خوشاندي اوسې.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
وایي چې بیړۍ په نیت چلیږي. په دې حکایت کې چې اوس یې وږمه رشیدیل ولي اورو چې له نیت بدو سره څه کانه کیږي، په دې هیله چې نیتونه مو سم سي.
وم شاهزاده، او نو یو وخت یو پاچا و چې شپږ ښځې لرلې او د هرې ښځې یو زوی و. مانا دا چې پاچا شپږ زامن لرل، خو پاچا یو بل وم زوی هم درلود. د دغو شپږو زامنو او د دغه وم زوی ترمنځ تفاوت په دې کې و چې دغه شپږ واړه په ماڼۍ کې زیږېدلي و او وم په ځنګل کې زیږېدلی او لوی شوی و. پاچا تکړه ښکاري و او د هوسۍ غوښه یې ډېره خوښېدله، البته د هغې هوسۍ چې په خپله به یې ښکار کړه. په سلطنتي دربار کې د اشپزانو کمی نه و، مګر د پاچا په کور کې دا اوس یو دود ګرځېدلی و چې د هغه خواړه دې ملکې پاخه کړي. ملکو به په نوبت سره خواړه پخول او پاچا ته دا نه و معلومه چې کومه ښځه یې تر نورو ښه دیګ کوي. یو سهار چې پاچا ښکار ته روان و، ملکو ته یې وویل، زه نن یوه هوسۍ ښکاروم، د هغې غوښه په خپلو منځو کې سره برابره وویشئ او جلا جلا یې پخه کړئ. زه غواړم پوه شم چې تر ټولو خوندور دیګ کومه یوه کوئ. ملکې غوښې ته منتظرې ناستې وې او پاچا په هوسۍ پسې ګرځېده، خو د خدای کړه وه، هوسۍ په ګوتو نه ورتله. غرمه شوه، ماسپښین شو او د ښکار درک لا نه و. مغرور پاچا نه غوښتل چې کور ته تش لاس ستون شي. پاچا د خپل نوکر په لاس ملکو ته پیغام واستوه چې تشویش مه لرئ، پاچا ته خیر دی، پاچا به د هوسۍ له ښکارولو وروسته کور ته ستون شي. که ښکار وځنډېده، پاچا شاید شپه هم په ځنګله کې تېره کړي. مازدیګر رانږدې کېده او پاچا چې هوسۍ لا نه وه ښکار کړې، سخت ناکرار و. آس یې دومره تیز غلاوه چې د ځنګل بلې څنډې ته ووت. دی ډېر لرې راغلی و، لمر په غرغرو و، خو هوسۍ لا نه وه موندلې. مګر یو داسې څه یې ولیدل چې دلته یې بیخي تمه نه کېده. هورې یو قصر ولاړ و. پاچا ماڼۍ ته ننوت. په هومره لوی ځای کې یوازې یوه پیغله نجلۍ وه. پاچا دومره ښکلې نجلۍ په ټول عمر کې نه وه لیدلې. دې پیغلې چې یوه شهزادۍ وه، پاچا ته خپله کیسه تېره کړه. یو دیو پینزه کالا پخواه دی دی مور و پلار او دی دوی دی کچنه پاچه های طول اوسی دون کی و جلی و یوازی هم دا انجلی جونده پریخی و دیو غختل چه لنجلی سر و دو گری خو پا دیو کودی شوی وی کودی دا سوی چه دا بنیادم لزوزاد سرایا تر حوق واده نکی دا چه دا حف انجلی چه واده ور سرکوی شرط پورا نکری شاهزاده اوریدلی و چه پی و ټاپو کې د سرو زرو یوه ونه ده او په دې ونه کې یو زرین مرغه اوسي چې که هر څوک یې سندره واوري بیا هیڅ وخت بې رحمي نه کوي په ډیر مهربان کس بدلیږي شاهزاده یې له دیو وغوښتل چې دغه ونه او مرغه ورته راوړي دیو ورته وویل چې دی خبر دی چې ونه چیرته ده مگر ونی تا رسیدل خورا سخت دی دیو دا همو ویل که پی وکال کی دننه لونی او مرغ سر را و نرسیدم نو پوشه چه دخپلی حدسی پا وقت ختم شویم وروستا بیا کولی شه لبلچا سر و دو کری خو کدی اولاد وشونو رنگ بی دا سیوی لکه دو بیزوگانو پاچا دن جلی کلا بیتا بکریو جلی سلطنتی مانی تا ور سر بوتل ملکی حیرانی دریانی شوی چه سرای په حسی پیسی تللی و او را غیل کلی خزی سرا دوی طولو تا ده نوی ملکی پا کلا رخوار اخلا در رخوار پاوار زیاد شوه زکل نوی ملکی سرا ده پاچا مینه ور پاوار زیادی دلا ده دوی زلونا یوازی حق وقتی اشول چه نوی ملکی زوی وزیگاوه او زوی بیخی بیزوگانو تا وردو پاچا دیر و شرمیده و ما ملکه یا لبی زو دول زوی سره ده زنگل ده هاگ غالی مانه تا واسطه ولا البته چونو کرانی ور سره کری چه ده دوی خدمت وگری زنگل تا نگده یو مکتب و چه یو لوی حکیم پی که شاگردانو تا درس ورکاوه ده پاچا زمانو ده هم ده حکیم پا مکتب کی درس وایه بی زو دول شازاده هم چه ده مکتب ده تلوشو دل تا راغه چه درس ولولی خلق کسه هم بیخی دلوی بیزو بچی تا ورته و خو حکیم جرعت و نکر چه پا مکتب که شامل نکری زکه دی هم شهزاده و حکیم دیر جر ده نوی شهزاده پراتلو خوشحال شو زکه بی حدا لایق و بیزو دوله حلق پی وکال کی دوم رسز دکرل چه نورو شهزاده گانو پلس کالا کی نوزده کری شپاگوارا شاهزادگان خپل کشر رور تا سره یو لاس شد. ده دوی پزرونو کی اور بلو چه کشره رور ولی دوم را جر جر کتابونه تماموی. دوی یو ورس مکتب تا ور واچه و. او پلارتای وویل چه دا کار کشری رور کرده. پاچه ووارا زمن دربار تا را ووختل. او ده درباریانو مخیطه پنو کرانو امر وکر چه بیزو دول زوی پیو بیڑی کی واچه وی او بیڑی پسمندر کی خوشی کری. ده پاچه امر سم دستی عملی شو سمو ده پس حکیم دربار تلار او پاچه پو کرچه مکتب کشیری نه بلکه ده ده میرنه ورونو سوزه وریده طول درباریانو خوشنی و خوده چه ده خول کشیری شهزاده سره دیره بین صفی شویده دوی ده کشیری شهزاده ده رستنه ولو غختنه وکره مگر غختنه دیره ناوخته و ده هغه بیره تیز و بادونو لری لری زایونو ترسته ولی و درباریان پا قهر و او پی وخلیه لپاچا و غختل چه ده نورو شهزادگانو تا باید ده هغه غندی سزا ورکل شی قاچش پا گوار شهزادگان پا بیره کی سپاره کرل او بیره پا ووکی خوشه کرل خدا زلی تجربه زیاده شوی و زامنی پا کرل چه چو رزی پس بچه ده درباریان قهر سور شوی وی بیرته راسته نشی دو خدای کرو و نوی بیره یو تاپو تا ورسیده چه لگروس تا زره بیره هم حال تا پیخه وکره پا ده غزای که دو سندونه سمندر تا لویدل ده دیو سند او با سره او دبل ده شیدو غندی سفینه وی ده سیمی خلکو شهزادگانو تا وویل چه پس رسیم که با سفر نکوی زکه پا غاره یو دیو اوسی او حقا دیر خطرناک ده کلچی شهزادگانو پا زره بیره که کشره ورور ولید ورته وی ویل موږ په تاسو را وتلیو څومره خوشو چې و مو لیدلې د سپین سین په اوبو کې خو موږ ډیر مزل کړی دی هیڅ د کار شی پکې نشته ته پسر سین کې مزل وکړه، ګوندی هی ملغرلی یا بل قیمتي شی ومومي. موږ بدلته چې څو پوری راستنی کې انتظار وکړو. کشری ورور د ورونو په خبره باور وکړ، پسر سین کې بیړۍ روانه کړه. خو چې څنګه لسترګو پناه شو، د نورو هغه ځای پریښو، د کور په لوري روان شول. بیزو ته ورته شهزاده په سره سیند کې روان و. چې څه لار په مخ کې لاړ، ویرونکي آوازونه یې واورېدل. ده چې ور وکتل، یو پنځه سری مار یې ولید چې له خولې یې اورونه بادېدل او د سرو زرو تر ونې تاو و. د ونې په سر کې یو زرین مارغه ناست و. ده د دې ونې او مارغه په اړه له موره خبرې اورېدلې وې. بیزو ډوله شهزاده په خپل ټول قوت د مار په څټ ور ټوپ کړل او د هغه د سرونو غوڅولو ته یې شروع وکړه. کله چې وروستی سر هم غوڅ شو، زرین مارغه سندره پیل کړه. بېحده خوږه سندره. په همدې وخت کې چې مارغه سندرې ویلې، بیزو ډوله شهزاده په خورا ښکلي زلمي بدل شو. د شاوخوا سیمو ټول اوسیدونکي د مارغه آواز ته راټول شول چې په دې خبره ځان پوه کړي چې پنځه سری مار څنګه ووژل شو. لږ وروسته د دې سیمې پاچا، ملکه او د هغوی ښایسته لور راورسېدل. پاچا اعلان وکړ چې که هر چا مار وژلی وي، لور هغه ته ورکوي. شهزاده چې اوس ښکلی زلمی و، له شهزادګۍ سره واده وکړ. پاچا نوی او زوم په یوه ښکلي بیړۍ کې لویې وچې ته روان کړل. زوم د خسر له هیواده یوازې د ونې او د مارغه ډالۍ ورسره واخیسته. البته خپله زړه بیړۍ هم هیره نه کړه چې په ښکلي بیړۍ پسې یې وتړي او را روانه یې کړي. د پاچا بیخي زړه ته نه لوېدل چې دا ښکلی زلمی به د ده اووم زوی وي. د زوی څېره یې بدله وه، خو آواز یې هماغه آواز و. پاچا په خپلو غوږونو شک وکړ چې هسي به د اووم زوی د آواز ګمان ورباندې کوي، مګر آواز هماغه آواز و. زړه بیړۍ هماغه بیړۍ وه او له ده سره راغلي ګارد هم د شهزاده خبرې تاییدولې. د پاچا لومړی حکم دا و چې خپله اومه ملکه د ځنګل د څنډې له ماڼۍ را وغوښته، مګر ښځه را نغله. زوی په مور پسې ورغی. زرینه ونه یې د مور د کور مخې ته کېنوله. زرین مرغه د ونې په بره څانګه کې ځاله وکړه. شهزاده له مور سره پاتې شو. څرنګه چې شپږ نور شهزادګان راستانه نه شول، نو د ټولو زړه ته ولوېده چې مړه شوي دي. څه موده پس پاچا ومړ. وم شهزاده سره له مور او مېرمنې دربار ته راغلل. شهزاده په تخت کېناست او تاج یې په سر کړ، پاچا شو. خو په اونۍ کې به یو ځل ځنګل ته ته چې د زرین مرغه سندرې واوري.
زه کمی خبری کوم. دا د ښاغلي سید فخرالدین هاشمي د طنزونو د لومړۍ ټولګې نوم دی چې په روانه میاشت کې قلم ټولنې خپره کړې ده. په دې ټولګه کې د ښاغلي هاشمي دیارلس طنزونه چاپ سوي. له هاشمي سره مې د طنزونو په باره کې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم. هاشمي صاحب، معمولا مستاسو شعرونه لوستي دي؟
بله.
او خال خال کوم وخت کې ولنډه کیسه مو چرته چاپ شوی؟
بله.
دا ځل مو داسې یو نادره کار کړی ده، له دې شاعري او کیسې ورهاخوا طنزونه مو لیکلي دي.
بله.
د دې کتاب مبارکي درته وایم. زه کمې خبرې کوم.
سلامت اوسئ.
اول دا چې تاسو کمې خبرې نه کوئ، څومره چې زه تاسو پیژنم تاسو ډېرې خبرې کوئ. څنګه مو له دې طنز سره علاقه پیدا شوه؟
عمان صاحب، لکه تا چې مخکې وویلي، د شیر دروازه مو روټه کوله، کله کله لنډې کیسې تم راسو. خو د دې سره سره ما په ځان کې یو قسم بل وړتیا، خو خیر نه پیږم وړتیا ورته وایم که نه ورته وایم،
طنز مالګه دی په ځان
کې دغه یو شی مې لیدله چې هغه کومه تنده چې ما لرله په ځینو موضوعاتو مسایلو کې، هغه به نه په شیر کې سړېدله او نه به په لنډه کیسه کې زما تنده مې ماتېدله. بیا چې کله طنز ته رالم، لږ خوشحاله سوم. طنز لیکل وروسته به لږ اسوده سوم. څه چې به ما زړه و یا هغه ما چې به څه غوښتل چې زه ولیکم، هغه به په دې طنز کې برابر راتله، سم به راتله، زه به ترې راضي سوم. نو کله کله انسان یا لیکوالان خصوصا د داسې موضوعاتو سره مخامخ کېږي چې کېدای سي هغه په شعر کې نه وي، یا کېدای سي په شعر کې په لنډه کیسه کې هغه د هدف ته ونه رسېږي، ځان پر سکونه احساس نه کړي. نو دغه طنز ته چې زما خیال شو، یو دوه درې طنز سیمې ولیکل، بیا مې وویل چې سړی ولاړه برعکس لیکلی سي. نو اوس هم بس ما ته ګډ مې لیکلي دي، ښه بد قضاوت خو خپله لیکوال نه شي کولی، خو بیا ټولنه کوي، خلک یې کوي.
ستاسو مجلسونه خواږه دائم توکي پکې او یوه شوخي پکې، داسې نه چې طنزونو ته مو د ټوکو مالګه ډېره ورکړی. یو څه د دې خپله د طنز په حیسه کې راته ووایاستئ، دوه لوغو تعریفونو نه چې نه بشپړېږي او خلک نه پې قانع کېږي، یو طنز ده او بل هم شعر. ستاسو په نظر طنز خپله څه ده؟ څه ته تاسو طنز وایاست؟
من صاحب یو ځای کې مې ستا مرکه اورېدلې وه، ای نن دا پوښتنه له تا نه چا کړې وه، بیا تا ورته چې وخت کې به مې تعریفونه کول. زه به هم دغسې د تعریفو پسې ګرځم، خو ته یقین وکړه چې ما په تعریف کې شیم پیدا نه کړه، اصلي شی به په ګوتو نه راتله چې دا زه څنګه شروع کړم، څنګه پیل کړم. خو بېرته هم هغه سړی چې څه شی لیکي هغه باید یو څه وپېژني. نو تر کومه ځایه چې زه خبر یم یا زه پوهېږم، طنز د انساني ذهن هغه محصول ده چې ټول اخلاقي او عقلاني مسایل په یوه شیبه کې د انسان سترګو ته دروي. دا هم لکه د نورو ژانرونو د ادب د نورو ژانرونو یو ژانر ده چې په عین حال کې چې خواږه لري، ترخه هم لري، یو اصلاحي بڼه لري، یو قسم نیوکه له ځانه سره لري، خو هغه کېدای شي مستقیمه نه وي. یا که داسې لږ لغات فراني وکړو، هغه پنځلسو زیاتو ادبي ژانرونو چې موږ یې پیژنو، په دقیقه توګه پیژنو، هغه ژانر یا صنف چې تر ټولو ښه او ټولنیز او سیاسي مسایلو نیوکه کولی شي او د سمون او رغون لاره یې په ګوته کوي، هغه همدا طنز دی صاحب. نو طنز پاک هم دومره په یوکو
کور دی ودان مشکل لیکي او څه خو اوس په دې به خلک څنګه پوهېږي؟ ډېر دي داسې په لغاتونو کې وویل.
ما خو اول په ساده هغه وویل که نه، چې کېدای سي دغه زموږ په معاشره کې د طنز صرف ټوکو ته ویل کېږي، دغه خندا ته او څوک خندول او په چا پورې ټوکه ویل، دغه ته د عام ولس ته چې کله موږ ځو ټولنې ته چې کوزیږو، او دغه په لیکلې بڼه طنز ده، دا بیا د هغې سوې نه راپورته ده، دا تشه خندا نه ده، هغه باندې ته خپله پوهېږي دا یو شاته یو مفهوم لري، یو هدف لري، یو نیوکه لري، یو اصلاح لري.
بالکل، اکثره وخت له خلکو نه د ټوکې او د طنز کوم تفاوتونه چې دي دا ورنه ګډېږي. فرضاً ډېر موږ داسې ټوکې هم لرو چې په هغو کې انتقاد شته ده، او فرضاً په طنزونو کې هم دایي فرق پې بیا څنګه کوو؟ فرضاً ډېرې داسې ټوکې دي چې د یو هدف له مخې ویل کېږي او یوې نیمګړتیا ته اشاره پکې سوي، په عین حال کې خندا هم یې پکې. حال دا چې طنز هم کوم تعریف چې تاسو وکړ تقریبا د هغه په رڼا کې سړی ویلی شي چې طنز هم همداسې یوه وظیفه لري، چې هم خندا یې پکې او هم هغه یوه نیوکه یې، یا پر نظام یې، یا په سیاست یې، یا په ټولنه یې. داسې د دې داسې عمده فرق راته ویلی شي چې فرضاً څنګه پرې فرق
کوو؟ عمان صاحب، د طنز تعریف کې داسې زموږ په ټولنه کې سم نه یې چاره اخیستی. ټوکه چې ده یو دفتن خندا یا چاودنه لري له ځانه سره، دومره مشخص اهداف نه تعقیبوي لکه څومره چې طنز ده. طنز سطح پې لوړه ده، طنز د مشخص موضوع په اکله په خاصو شرایطو کې د ډېر فکر او سوچ نه وروسته چې هغه مشخص اهداف تعقیب کړي لیکل کېږي. ټوکه بیا دغه هغه نه لري، دا خو هغه نه وړتیا نه لري. یو ټوکه ده کېدای سي په یو چاپ لکه تا چې مخکې ویلي دي طنز یو څه خواږه ولري، خو دومره صلاحیت یا دومره ماهیت یوې مسئلې نسي راڅېړلی، نسي اخیستلی، یا دومره ښه نیوکه نسي کولی، معقوله نیوکه نسي کولی. همغه شیبه د ودې خندل بیا تیره شوه. نو نور تفاوتونه هم کېدای سي ډېر وي، کېدای سي زه ورباندې صحیح ونه پوهېږم.
کور مودان ښې موضوع ته مو اشاره وکړه چې په نهایت کې موږ دا ویلی شو چې طنز څه ده، د یوه هدف لپاره لیکل کېږي، او د خندا په اوږو بارې، او ټوکه چې ده د ټوکې په نهایت کې هدف خندول دي،
نور خاص هدف یې خواته نه لري،
خاص مقصد لپاره نه لیکل کېږي. کېدای سي چې یو موضوع ته اشاره پکې سوي، یو شی پکې نقد سوي، اما غرض او اصلي مقصد
خندول
دي. یو طنز مو راته ولولی.
عمان صاحب مننه. زما دغه یو ټولګه اوس هم دا تازه چاپ شوې ده، زه کمی خبرې کوم. نو په دې ټولګه کې هم یو طنز چې زه کمی خبرې کوم، او دا د لیکوالو شاعرانو په دې خلکو پورې دی یو څه ارتباط لري، که دغه درته ولولم څنګه به وي؟
دا به ډېر ښه وي، دا شاعرانو نه خو خلک ډېر پتنګ دي ته ولولم.
شاعران خو ښه خلک دي صاحب. ښه، د عنوان ده وایي زه کمی خبرې کوم. مازدیګر یو فرهنګي ملګري راته زنګ وواهه، زړه کې خوشاله شوم. ګومان مې وکړ چې حتما یې په کوم تلویزیون یا رادیو کې کار راته پیدا کړی دی. ستونی مې صفا کړ او په چاپلوسانه انداز مې ورته وویل، بلې صاحب، هو صاحب، تاسو څنګه یاست؟ زه ښه یم، دعاګانې مو راسره دي. ملګري مې سبا ماسپښین ته په یوې ادبي غونډه کې د ګډون بلنه راکړه. ویل یې چې د پلاني صاحب د لنډو کیسو د نوي چاپ شوي کتاب مخکتنه ده. په شرم سره مې ورته وویل، زه خو په لنډو کیسو خبرې نشم کولی. په خندا یې راته وویل، زوره وره، ستا تشریف آوري ضروري ده. خیر دی، تا ته به د نظم ویلو وخت درکړم، خالي لاس خو دې نه پرېږدم. په دې خبره مې زړه باغ باغ شو. یو خو ما په دې ورځو کې یو نوی نظم لیکلی و، چا ته مې نه و اورولی، او له بلې خوا په دې خوشحاله شوم چې ادبي ملګري به مې له خپلې اوږدې بیکارۍ څخه خبر کړم. که چیرته په کومه راډیو یا تلویزیون کې راته کار پیدا کړ، په خپله خو د ظالم زمن لس ځایه کار کوي. شپه نه تېرېده، څو ځله مې نوی نظم په لوړ آواز خپلې مېرمنې ته ولوست، خو د داد ورکولو څه درک نه و. ملامته نه وه، دغه څومه میاشتو چې زما بېروزګارۍ په زړه چله. دا وار مې په خیال کې هغه سبا ته غونډه راوسته. خپل غږ کې مې درد او سوس پیدا کړ. نظم لوستل مې پیل کړل، ښځې په غوږ ووهلم، دا یې ته رحمان بابا چې په کور کې د موږک لکۍ نه سپېرېږي، څه فایده. که رښتیا ووایم، له شاعرۍ سره ډېرې مینې دې حته رسولی وم چې په داسې روزمره پیغورونه مې ولاکه غوږ لګراوه. سبا ته د غونډې ځای ته ور ورسېدم، محترمین لا نه و راغلي. زما پشان یو څو کسه جذباتي شاعران په څوکیو ناست وو. د خپلو شعرونو کتابچې یې په لاسونو کې اړولې را اړولې. زما په خیال چې د غونډې بلون کې دوی ته هم د کوم شعر اورولو وعده ورکړې وه. خپل فرهنګي ملګري ته چې د غونډې انانسري هم په غاړه وه، ور په غوږ شوم چې هغه زما د نظم اورولو پرنۍ وعده ور په زړه کړمه. ډاډ یې راکړ چې پولیس کې زما نوم لیکلی ده. ګڼ شمېر ښځینه او نارینه لیکوال، شاعران او ژورنالیستان غونډې ته راغلي وو. زما په خیال د کتاب مصنف د غونډې د کامیابولو او ځان ځلولو په خاطر له خپل ټولو تعلقاتو امکاناتو څخه ګټه اخیستې وه. د مخې په سب کې کېناستم او د ویان هرې خبرې ته به مې سر خوځاوه. د قرآن کریم د څو آیتونو له تلاوت وروسته د غونډې انانسر یوه نه بخونکې اشتباه وکړه. یو محترم استاد یې د پیل خبرو لپاره سټیج ته وغوښت. استاد سټیج ته روان شو، د شاته ناستو کسانو غوږونه مې واورېدل چې ویلې، دا ټکی 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 چا را بللی؟ دا به اوس څوک غلی کوي؟ یو بل ته مې ویلې، یار، لکه چې زموږ مقالې پاتې شوې، دا په څه غم واوښتو؟ د یو بل شاعر او انځورګر غږ مې واورېد چې ویلې، دا ټکی ټکی به مې اوس زړه راشین کړي، زه خو بېرته ځم، ولاکه کینم. زړه مې وښویېده. ما ویل، هسې نه چې ما ته د نظم ویلو وخت را ونه رسېږي. استاد په ابتدا کې زیری راکړ چې دی کمې خبرې کوي، خو پوره نیم ساعت د ویښ زلمیانو په غورځنګ وغږېده. بیا یې وویل، زه کمې خبرې کوم. دا ځل یې په شاهي مشروطه خلووی لکچر ورکړ. ورپسې نیم ساعت یې د سردار داود په پرمختیایي پروګرامونو رڼا واچوله. شاته مې وکتل، نیمې څوکۍ خالي شوې وې. مازدیګر قضا استاد له سټیج څخه په خیر و خیرت راکوز شو. د غونډې انانسر وویل، اوس به د هېواد تکړه شاعر او لیکوال په څوکۍ کې رانیغ شوم. فکر مې وکړ چې ما یادوي، خو انانسر د یو بل ځوان شاعر چې په هوی رادیو کې د خوښه کړو سندرو خپرونه مخته بیوله، د مقالې ویلو لپاره سټیج ته وغوښت. شاعر د کیسه لیکوال په شخصیت خبرې وکړې. ویلې چې کیسه لیکوال له ډېره وخته راهیسې پیژني او ګرمه ملګرتیا ورسره لري. د غونډې درېیمه وینده یوه میرمن وه چې په ترېدلي غږ سره یې خپله مقاله داسې بنده بنده لوستله لکه خدای مکړه بل چا چې ورته لیکلې وي. ماښام مهال غونډه ختمه شوه. زه ولاکه چا یاد کړی یم. د شپې 9 بجې کور ته ورسېدم. ماشومان مې نیم ویښ او نیم ویده ول. میرمنې مې ساړه پالک مخ ته راته کېښودل. زما په غوږ کې د استاد هغې خبرې بیا بیا انګازې کولې چې ویلې، زه کمې خبرې کوم.
کور مدان ډېر خوندور مو
لیکلی. سلامت سي. دلته زده و چې پاکستان څوک مو نه غږېدل.
دا متاسفانه رایجه ده. زموږ د غونډې چې دي چې نتیجې ښې نه دي او ډېره ګټه یې خلکو ته نه رسېږي. علت یې همدا ده چې زموږ هغه دوستان چې دي، یو خو داسې دي چې مشخص دي، یو څو کسه وربلل کېږي، بل هرې غونډې ته وربلل کېږي. زه فکر کوم موږ هغه د تخصص یو اصل چې ده هغه مو یار کړی ده. فکر کوم هر څوک په هر څه کې باید ونه غږ. موږ مشکل بیا دا ده چې متخصص کسان کم لرو، نو دا یو وجه ده چې دغه یو څو کسه چې دي د هرې غونډې ته بلل.
نو که یو غونډه یو چا ته جوړه سي او موضوع مشخصه یې او بیا ته په بله خوا روان یې او بیا له سټیج هم نه راکوزېږي او یو بل چې بیا راوغوړي هغه بیا وایي چې له ما سره په یو اتاق کې اوسېده او داسې ښه کالي اغوندي او ښه خب، نو دا خو ګوره، زما خو زه غونډه چې په څه شي وایي، ما ته خو هغه هدف حاصل نه شو.
دا جنجال نشته دي. هاشمي صاحب، په دې ټولګه کې هم څو تنظونه راغلي؟
عمان صاحب په دې ټولګه کې تقریبا دیارلس تنظونه دي خو دوی بیا ولسی کیسې دي چې ما په ولس کې اورېدلې دي بیا مې یو څه رنګ او رخ نور ورکړی ده او یو شی مې ترې جوړ کړی ده چې خوښې به دي شي انشاءالله
سوژي د ښار دي د کلي دي
ولا مختلفې دي او د دا څه چې روان دي د حالات سره چې موږ مخامخ یو په دې کې همدغه حالات زما د تنظونو سوژې ګرځېدلې دي که په هغه په ادبي برخه کې دي که هغه په سیاسي برخه کې دي که هغه په نورو برخو کې دي یو نیم ځای کېدای شي د کلي ولسوالۍ ته هم پکې تللی یم هغه په وړوکي بازار کې هم درېدلی یم او نورو کې د دې ښار د دې محیط سره تړلي تنظونه دي
اشمی صاحب تنظونه ډېر کم لیکل کېږي او په شمار کسان دي چې یعنی د ګوتو په شمار دي
بالکل
تاسو په خیال دلیل یې څه دی ولې علت یې څه دی تنظ نن سبا کم لیکل
عمان صاحب اول خو په لوی سر کې لیکوالي مشکل کار ده بیا په لیکوالۍ کې مشکل کار یا ستونزمن کار تنظ لیکل دي دغه هم یو سړی به لیکوال وي شاعر به وي خو دغه د تنظ خواږه بیا بل شی دی چې خدای پاک چاته ورکړي موږ تاسې ښه تنظ لیکونکي هم لرو یا اوس ژوندي دي یا مړه دي نو دغه تنظ داسې یو کار ده چې هغه خواږه یې د انسان په وجود کې له ځانه سره فطرت کې راوړي یو سړی مخکې مې عرض ورته وکړو چې لیکوال به وي شاعر به وي خو تنظ لیکونکی به نه وي یا دغسې یو سړی لکه تا به مثال کوم یو سړی لیکوال به وي شاعر به وي خو انځورګر به بیا نه وي یا غنی خان ده چې عین حالت کې ګوره هم تنظ لیکوال وو هم مصور وو هم مجسم ساز وو هم شاعر وو ډېر اړخونه یې درلودل یوه خبره سهار صاحب زما پاکله کړې ده او ډېره پخه خبره کړې ده چې زه پخه په دې ده چې زما خپل هم ځان ته نور هغې لیکلي دي چې دې سړي دغه یو هنر لاره د تنظ لیکلو خو ډېر وروسته یې ورپام شو ما چې سوچ وکړ رښتیا چې وروسته مې ورپام شو ځکه زه خپله ناکراری زه نه پرېښودلم چې دا څه شی ما کې کمی دي چې زه شعر ولیکم بیا هم پر سکونه نه یم چې زه لنډه کیسه ولیکم بیا هم یو قسم لکه څوک چې د چا قرضدار ای نو دغه طنز کې بیا هغه زما هغه
تنظونو کې به د
یا یو پیل څه زما دپاره یو پیل تنده نه سوله یو سراب ده دغه خو چې ته ځې دی نه ځې ته چې منډې پسې وایې ده
در څو کسه طنز لیکوال ستدې اوس ولا
عمان صاحب څو کسه چې یا زه یې پېژنم یا مشهور دي یو تنظ لیکونکی چې اوس شکر ژوندی ده او ما یې اثار لوستې دي او ورسره بلد یمه چې هغه استاد حفیظ الله تراب ده یو کتاب یې څه پروسه کال بل کال چاپ شو په نام دی رومانتیک منیجر دا سړی ډېر ښه تنظ لیکي حقیقت سره ما چې د تنظونه لوستلی دي کامیاب تنظ لیکونکی ده ناپی همت صاحب ده ننګیار اشنا صاحب ده اشم ناصری ده چې تنظونه یې زما ډېر خوښېږي واقعا ښه تنظ لیکوال ده محمود نظری صاحب ده چې ډیر کاری په دې برخه کې کړی ده او سحر صاحب ده استاد علمګل سحر استاد محمود نبی سلای صاحب ده چې کم کاری کړی ده خو خدي او کاتب پاتون صاحب او منان ملګری صاحب خدای دی وبخي کدی شي نور بمی خو یا به زن نه پیژنم نه بلب ده به مر سره یا به دوی د خدمت سنې لیکلی
یو لاند تنظیمو راتول ولایا تاسو ته خدای د نور او ډیر تنظونو د لیکلو توفیق درکې او تنده مو ماته سه
عنوان د سرلوړي په کارتینو کې د ټرافیکي بیروبار له وجې سهار په 9 بجو خپل دفتر ته ورسیدم د دفتر ملګرو مې د خوشحالۍ یو شور جوړ کړی و ټول تلویزیون ته ځیر و په تلویزیون کې د ولسی جرګې هغه غونډه ښکاروله چې په هیواد کې د ګاز او تیلو د قیمتۍ په وجه د کابینې ځینې وزیران د پښتنو لپاره خپل سرګردانه دربار ته رابللي وو خدای شته په زړه کې مې راتیر شول چې پارلمان زنده باد هسې خلک شکایت کوي چې پارلمان د هیوادوالو له ستونزو بې خبره ده ملګري ته مې وویل وزیران خو ښه وارخطا ښکاري ملګری مې تر ما زیات په زړه سوری و یو سوړ اسویلی یې وویست بیا یې وویل ما یې کوه چې بڼکې درته وشکوي ډېر بېغمه پراته دي لومړی وزیرانو غونډې ته ځانونه داسې سپین کړل چې ما له ځانه سره وویل رښتیا خو وایي که د ثور غمیزه نه وای پېښه شوې ولې به نن ګاز او تیل دومره ګرانېده وزیرانو سمې چکې وهلې ځینې وکیل صاحبانو لاسونه پړقول او وزیرانو ته یې تر بڼو لاندې داد ورکاوه وروسته د پښتنو وار راورسېد وکیلانو خپل سره او شنه کارتونه هوا ته پورته کړل په تالار کې شور شو رئیس صاحب زه نظر لرم ما ته وار راکړه جناب رئیس صاحب وخت به تي کې تبصره کوتاه دارم و رئیس صاحب ما ته وخت راکړه زه وکیل نه درته ښکارم که څنګه رئیس صاحب وخت به تي کې نمایندګي مردم کنم هیچا د رئیس غږ نه اورېده رئیس صاحب په لاسپیکر کې نارې وهلې برادر صبر داشته باشید وکیل صاحب وکیل صاحب گپی ما را گوش کو به همه تان وقت میرسه قطع کو مای کشه قطع کو اصول داخلی را نمیفهمه د شورا منشی غریب بیا ناری وهلی
خبر واوری د غلیس وینې په نوبت وکیل صاحب تا تر اعظم زما خبر واوری و وکیل صاحب وزیرانو یو بل ته وکتل د میز لاندې یو دی بل لاسونه په خوشحالۍ سره ټینګ کړل وکیلانو دا ځل د شورا په داخلي اصولو بحث پیل کړ چې ځکه در اصول داخلي قانون باید پلی شي بشه در جای تاس قانون گپ میزنی کدام قانون له ډیرو لانجو وروسته یو وکیل صاحب ته د خبرو وار ورکړل شو له بسم الله ویلو وروسته یې وویل زه یو نظر لرم موږ باید حق ته حق ووایو خارجانو د زړه له کومې زموږ هېواد ته کار ونه کړ وزیران څه وکړي کور دې ودان شي په داسې وخت کې به څوک وزارت ته زړه ښه کړي په دوی دې اوس هم آفرین وي یو بل وکیل صاحب پرته له خپلو نوبته د خبرو وار ونیو در ولایت ما میدان هوایي نیست مردم از ما کار میخوایه چه جواب وتم تر والا په دې کې بیا شور شو رئیس صاحب موږ ولاکه د څښاک غړپ وبولرو او دی میدان وکیل صاحب ووکیل صاحب رئیس صاحب ورئیس صاحب منشي صاحب رئیس د غونډې د اختتام اعلان وکړ ما ته له کوره زنګ راغی ویلي چې په ډبه کې ګاز نشته کور ته کله راځي ما لا موبایل نه و بند کړی چې وزیر صاحبان د چکچکو په بدرګه له تالار څخه سر لوړې ووتل
کور مودان زیاتمنه
با سلام رو